محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د قوس یعنی لیندې د میاشتې اوله نیټه ده، چې د 1404 هجری قمری کال د جمادی الاول هم لومبه نیټه کیږي او د غشان د 2025 میلادي کال د اکتوبر له درویشتمې نیټې سره سمون لري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به له معمول سره سم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې یو سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د فلسطین شهیدان د صهیونیستي رژیم د جنایتونو رسوا کوونکي. ورپسې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند او د دغه جنگ د علتونو او پایلو د څېړلو په موخه د پوهنتون له استادو د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر لطیف مل صاحب سره شوي مرکه درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به ځلاند یون وورې او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبویي نومې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی تر څو چې د امریکې تګلار نوی بدل شوی ایټمی مذاکرات به پیل نشي. زلمه خلیلزاد پرون ناڅاپه کابل ته تللی دی او پاکستانی چارواکي ویلی په طالبانو باور نشي کېدلی. او د عدالت نړیوالې محکمې ټینګار وکړ اسرائیل باید غزې ته د بشري مرستو بندیز لری کړي. اوسم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ تر څو پورې چې امریکا خپل غیر منطقي او زیاته غواړي سیاستونه پرې نږدي، د ایران اسلامي جمهوریت به د مذاکراتو میز ته ورستون نشي. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی چې پرون په مشهد کې په گاونډي هیوادونو کې د ایران د سفیرانو پښتون کې تر سره کېدونکې غونډې ته د رسیدو پر مهال خبریالانو سره خبرې کولې، وویل د امریکې سره ایټمی خبرې اترې د امریکایي لوري د ډېره غوښتنې له امله بند شوي او تر هغې به دوباره پیل نشي تر څو چې واشنګټن خپله تګلاره نوی بدله کړي. ښاغلی راکچی په روان کال کې د ایران او امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو پنځو پړاوونو ته په اشاره سره چې په دغو ورځو کې په ایران باندې حمله وشوه او امریکې په دغې حملې کې د صهیونیستي رژیم ملاتړ او ملګرتیا وکړه، زیاته کړه چې اسلامی ایران تل د صلح او ډیپلوماسۍ غوښتونکی دی او د سفارتي حل لارو ملاتړ کوي، خو د ایران د خلکو له حقوقو او ګټو به تیر نشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې ټکی باندې ټینګار سره چې مذاکره باید د متقابل احترام او د دریزونو په بنیاد وي، وویل تیرو تجربو ښودلې چې امریکې نورې لارې آزمایلې دي خو نتیجې ته نه ده رسېدلې. د ایران خارجه وزیر همداشان وویل د بندیز په حالاتو کې گاونډي هیوادونه د ایران په تجارت کې مهم رول لوبوي او ممکنه ده چې له دوی سره د مبادلاتو اندازه له اروپایي هیوادونو سره له تجارت هم زیاته شي. ایران او عربستان په سپورت کې د اسلامي نړۍ په یووالي ټینګار وکړ. د ایران او سعودي عربستان د سپورت وزیرانو په سپورت او لوبو کې د اسلامي نړۍ یووالي په اړه خبرې وکړې. د ایران او سعودي عربستان د سپورت وزیرانو د په دغه برخه کې د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د یووالي او د اسلامي پیوستون د لوبو د بریالیتوب لپاره د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د سپورت او ورزش وزیر احمد دنیا مالی او د سعودي عرب د سپورت وزیر عبدالعزیز بن ترکی پرون په بحرین کې د آسیا د ځوانانو د لوبو په څنډه کې سره ولیدل او د سپورتي همکاریو د پراخولو په اړه نظرونه تبادله کړل. ښاغلی دنیا مالی د ایران د ولسمشر او د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومتي پلاوي موافقې ته په اشاره سره چې په 2019 کال کې د اسلامي پیوستون لوبو کوربتوب کوي، وویل چې موجوده ظرفیتونه او زیربناو ته په پام سره ایران د اسلامي هیوادونو لپاره مناسب او وړ کوربه کېدلی شي. د ایران د سپورت وزیر همدارنګه په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو یادونه وکړه او د لوبو په ډګر کې د اسرائیل نسل وژونکي رژیم ته د سزا ورکولو لپاره د اسلامي هیوادونو د ګډې تګلارې غوښتنه وکړه. د سعودي د سپورت وزیر هم په 2009 کال کې د اسلامي پیوستون لوبو د قربتوب لپاره د ایران د وړاندیز مننه وکړه او ویل بے لشکا ایران د دې پیښې د قربتوب لپاره لوړه وړتیا لري. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ناڅاپي سفر له طالبانو سره د کتنو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد له امیر خان متکی سره غیر رسمي ناسته کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په دغه ناسته کې د افغانستان او امریکې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په لارو چارو هر اړخیزې خبرې شوې دي. د کابل ته په وروستیو څو میاشتو کې د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. نوموړی له دې مخکې د بندیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي ایډم بوهلر په مشرۍ پلاوی کې کابل ته تللی و. خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي، که څه هم طالبانو خلیلزاد سره ناسته او سفر نارسمي بللی، خو وروسته له دې ترسره کیږي چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو د باګرام هوایی اډې د بیا نیولو خبرداری ورکړی و. ډاکټر خلیلزاد له طالبانو سره د دوحې د هوکړې لاسلیک کوونکی دی، خو له هغې وروسته رسمن او ظاهراً د امریکې د استازي په توګه دنده نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دوحې د اوربند په موافقه کې هیڅ پټ ټکی نشته. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې له پاکستان سره د اوربند په وروستۍ هوکړه کې له هغو مواردو پرته چې د خلکو لپاره خپاره شوي نور هیڅ پټ یا محرم مواد نشته. د تاند خبری سایټ په لیکنه دفاع وزارت دا خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د څرګندونو په رد کې کړې ده چې له یو پاکستانی ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ادعا کړې و چې په موافقه کې پټې برخې هم شته دي. د افغانستان دفاع وزارت یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه خبره شو ویلي دي د هوکړې په متن کې د اوربند متقابل احترام د یو بل په امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کولو د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو لاره غوره کولو او د یو بل پر ضد د بریدونو د ملاتړ موضوعات په څرګند ډول بیان شوي دي. هر هغه ادعا چې له دې مواردو پرته وي له واقعیت سره سمون نه لري. د افغانستان دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له دې وړاندې په یوه آنلاین خبرینه سره کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجمنې ډیورنډ کرښې په اړه په موافقه کې هیڅ بحث نه دی شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته لاسلیک شوی ده. پاکستاني چارواکي وایي په طالبانو باور نشي کېدلی. یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې که څه هم د طالبانو اسلام آباد ترمنځ د اوربند تړون په اړه محتاطانه خوشبینی شتون لري، خو په دغه ډلې باور نشي کېدلی. د فارس خبری اژانس په لیکنه ایکسپریس ټریبیون د اکتوبر په 6مه یعنی پرون بخنه غواړم د یو جګپوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رپورټ ورکړي چې د تړون د ټي ټي پی د غړو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه زیاته کړه ده په افغان طالبانو باور نشي کېدلی. موږ په تیرو وختونو کې هم ډېر تړونونه درلودل چې اخر له منځه لاړل. د رپورټ له مخې پاکستان د ډیپلوماټیکو او امنیتي چینلونو له لارې د فشار لپاره خپل څارنه ساتلې ده. هغه پاکستاني چارواکي زیاته کړه اسلام آباد به په راتلونکو ورځو کې د کابل لخوا د تړون پلي کول له نږدې وڅاري، په ځانګړې توګه د ټي ټي پي پټنځایونو او پولي ته نږدې د وسلوالو په خوځښتونو په هکله. د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د پاکستان او طالبانو خبرې اترې د روان کال له پیلې دورې حصې د سرحدي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومبنۍ منظمې خبرې اترې دي. ادرمن اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې سکل چلغوزو تولید زیات شوی دی او ډیره وده کړې ده. په دې هکله لسیمې زموږ د خبریال رپورټ ته وکشه.
په سوهیل ختیځ ولایت خوست کې د جلغوزي او حاصلات د تیر په پرتله درې برابر زیات شوي دي. ځایي سوداګري د زیاتېدو لامل د طبیعي افتونو نشتون او مناسب آب و هوا بولي. په خوست ولایت کې د جلغوزي او پلورونکو ټولنې استازی حاجي حبیب الرحمن وایي سږ کال په دې ولایت کې د طبیعي افتونو او نورو نباتي ناروغیو نشتون او مناسب هوا د دې لامل شوي چې د تیر کال په پرتله د جلغوزي او یا تورې طلا په حاصلاتو کې درې برابره زیاتوالی راشي.
نیر کولی چې څومره دم غذای وو د دغه په برابر باندې شار درې برابر زیات شوی دی.
د خوست ولایت د جلغوزي او حاصلاتو درټولولو پر مهال زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه هم برابرېږي. د جلغوزي پلورونکو سوداګر هم د حاصلاتو د زیاتوالي لامل خوشاله دي. خو وايي حکومت دې بهرنیو هیوادونو کې د جلغوزي د پلور لپاره د بازار په موندلو کې له دوی سره مرسته وکړي.
جلغوزي د نه غټه ده نورو د نور کرنا ساک بیشی خدید باید انڈیا سکر عددونه وشی دی ورپا هی ودو سشکر عددونه وشی زکش دا ورپا هی ودونا یا دا عربی هی ودو صدا و سشکر عددونه وشی دی اوام تا بیگاتا بیگاتا بیگاتا
دلتا دی دیر خالگ زیرگین خالگ ما سرو پی دی جمعی مسایده کو برو براوی چوک غرد سانی چوک مزدرائی کی تی دا تکتر والا دا خوالا نپاکا کی تی دو خدا پزرها و مخلیق لگی را ای حکومت نن دا غوښتنه دوی چې د نړۍ ملک سره انډیا سره اروپا سره دوبۍ سره ای دا هغه په رسمي توګه خرید شوري شي د مارکیټ یې نړۍ مختلف دي.
د خوست والی وایر مستغفر ګربز وای اوس مهال د جلغوزي او حاصلات تر ډیره د چین هیوا ته صادریږي. خو دوی هڅه کوي چې د هندستان پر ګردون او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د پلور بازار ومومي.
د خوست جلغوزي یوازې چین هیوا ته صادریږي. د خوست ولایتي اداره د مرکز سره په همغږۍ هڅه کوي تر څو دغه جلغوزي د دغو هیوادونو پرته نورو نړیوالو بازارونو ته هم صادر شي.
جلغوزي چې د افغانستان د وچو میوو په ډله کې تر ټولو ګران بیه میوه ده چې په توره طلا هم پیژندل کیږي. د افغانستان د خوست پکتیا او پکتیکا سربیره په ختیځو ولایتونو ننګرهار کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې په طبیعي ځنګلونو کې هم تولیدیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. په غزه کې شپږ زره کسان بې درکه دي. یو فلسطینی مرکز د غزې د دوه کلن جنگ په دوران کې د دغې سیمې د شپږو زرو کسانو د بې درکه کېدو خبر ورکړی. په فلسطین کې په بې درکه کسانو پورې د اړوند مرکز مدیر احمد مسعود وویل چې د ابتدایي موندنو له مخې په غزه کې د بې درکه کسانو شمیر شپږو زرو تنو ته رسیږي. مسعود زیاته کړه په غزې تړانګ کې چارواکي د بې درکه کسانو په حق له د معلوماتو د راغونډولو په کار کې له ګڼو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. په فلسطین کې د بې درکه کسانو د اړوند مرکز د مدیر په وینا په بې درکه شوو کې زیاتره کسان ځوانان دي، سره له دې چې د ډیرو فلسطینیانو جنازې لا تر اوسه تر کنډولو لاندې دي. صهیونیستي پوځیانو په مختلفو پلمو په سلهاو فلسطینیان نیولي او تښتولي دي. د اسرایلو پارلمان د کړکیچونو په منځ کې د لویدیځې غزې غاړې د الحاق قانون تصویب کړ. د اسرایلو پارلمان په داسې حال کې چې په غزې کې د قرارې او آرامښت د ټینګولو هلې ځلې روانې دي، د لویدیځې غاړې د الحاق قانون یوازې د یوې رایې په توپیر سره تصویب کړ. نیول شوو سیمو ته د امریکې د ولسمشر د مرستیال جی ډی وینز د سفر په جریان کې د اسرایلو پارلمان د لویدیځې غاړې د الحاق قانون په 25 موافقو او 24 مخالفو رایو سره تصویب کړ. دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د لویدیځې غاړې د کنټرول لپاره د هر ډول اقدام سره د واشنگټن د ښکاره مخالفت له امله له امریکې سره په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. او د جزا نړیوالې محکمې ویلي اسرائیل باید غزې ته د بشري مرستو بندیز ختم کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په یوه تاریخي پریکړه کې د اسرائیلي رژیم لخوا غزې ته د بشري مرستو د لارې بندول له نړیوال قانونه سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتو د فلسطینی کډوالو لپاره د مرستې او کار ادارې یعنی آنروا لخوا له بې طرفۍ د سرغړونې هیڅ شواهد نشته. د عدالت نړیوالې محکمې په خپل مشورتي نظر کې چې د ادارې د رئیس لخوا ولوستل شو وویل چې اسرائیلي رژیم د خپلو ادعاو لپاره هیڅ قانوني توجیه نه ده وړاندې کړی چې ګنې د انروا کارمندان د حماس سره تړاو لري. په پریکړه کې ټینګار شوی هیڅ داسې شواهد نشته چې انروا د بې طرفۍ د اصل خلاف ورزي کړې یا د بشري مرستو په ویش کې تبعیض کړی دی. د عدالت نړیوال محکمه د غزې د خلکو د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د انروا مهم رول ته په اشاره سره وویل په اوسنۍ حالاتو کې هیڅ بل سازمان نشي کولای هغه رول تر سره کړی چې انروا یې لوبوي او د اداره د مناسب انتقالي پلان پرته نشي بدلیدلې. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
د فلسطین شهیدان د صهیونیستی رژیم د جنایتونو بیانونکي. قدر من اوریدونکو د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ګارډین برطانوي ورځپاڼې د ټکان ورکوونکي رپورټ او د فلسطینی ډاکټرانو د تایید له مخې د یو سل پنځو شپېتو فلسطینی بندیانو جسدونه چې د صهیونیستی رژیم له سدې تیمان پوځي کیمپ څخه بیرته لیږدول شوي د شکنجې او له قانونه د وتلو اعدامونو څرګندې نښې لري. د غزې په تړانګ کې د نازک اور بند له ټینګېدو وروسته د شکنجې غیر قانوني اعدامونو د فلسطینی بندیانو د مشکوکو مړینو په اړه حیرانوونکي رپورټونه خپاره شوي دي چې د صهیونیستی رژیم په پوځي مرکزونو کې ترسره شوي. د ګارډین ورځپاڼې په یو بېساري رپورټ کې د طبي سرچینو، محرمو انځورونو او عیني شاهدانو پر بنسټ هغه جنایتونه افشا کړل چې ښایي د اسرایلو د جګړه ایز جنایتونو د څېړنې نوې څپرکې پرانیزي. همدا لامل شوي چې د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر دا ډول غیر قانوني وجنو د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړي. ګارډین ورځپاڼه چې له لندن خبريږي په خپل رپورټ کې څرګنده کړي چې د فلسطینی رسنیو له تایید سره سم د صهیونیستی رژیم پوځ د یو سل پنځو شپېتو فلسطینی اسیرانو مړی بیرته غزې ته لیږدولی دي چې ټول یې د شکنجې او غیر قانوني اعدام څرګندې نښې لري. د غزې د روغتیا عمومي مشر منیل البرش ویلي چې په جسدونو کې موندل شوی اسناد ښیي چې دا مړی د نقب د دښتې له سدې تیمان پوځي کیمپ څخه لیږدول شوی دی. فلسطینی ډاکټرانو د خان یونس په ناصر روغتون کې د شهیدانو د بدنونو له معاینې وروسته وویل چې د ډیرو اسیرانو لاسونه او سترګې تړل شوي وو چې دا ښایي هغوی د نیول کېدو پر مهال وژل شوي دي. د عیني شاهدانو د مشاهداتو له مخې په ځینو جسدونو له نږدې واټن څخه ډزې شوي دي او ځینې نور د اسرایلي ټانکونو لاندې مړه شوي دي. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټ ورکوونکي او د جنایي طبي ډاکټر موریس تیدیول بینز د دې حیرانوونکو نښو ته په اشاره سره د قربانیانو د پیژندلو او د هغوی د شهید کېدو د ډول د دقیقې څېړنې لپاره د یوې خپلواکې او بې طرفه کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې یو فلسطینی خبریال چې شل میاشتې د صهیونیستی رژیم په زندانونو کې بندي وو د اسیرانو د شکنجې په اړه ویرونکې جزئیات افشا کړي دي. هغه ویلي چې بندیان به په سخت یخنۍ کې بربنډول، د هغوی لاسونه او سترګې به سل ورځې تړلې وي او د سپو په وسیله یې شکنجه کول. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خپرونه خوښه شوې وي، دوستانو د خپرونې په دوام کې د پوهنتون له استاد ډاکټر لطیف مل صاحب سره زموږ د همکار شوي مرکې ته غوښ شي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پرزوینو مو هرکلی کوم. کابل او اسلام آباد له څو ورځو تاوتریخوالي، وسلوالو نښتو، هوایي بریدونو او یو پر بل تورونو لګولو وروسته بالاخره د سعودي عربستان، قطر او ترکیې په منځګړتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه. دا چې ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول حالات رامنځته شو، تر شای د چالاس و او ګټه چاته ورسیده دا او د تور ته نورې پښتنې مو د پوهنتون استاد او چارو شنون کې ډاکټر مل سره شریکی کړی چې او ریدو ته استاسو پام را اړو. خاغلی ډاکټر مل د پوهنتون استاد او چارو شنون کې اول خو موږ ته د وخت را کولو لامل ډیره مننه غواړم خپل لومړی پښتنه هم وکړم. د افغانستان ډیرې لوړ پوړي چارواکي په دې باور دي هغه څه چې په تیرو څو ورځو کې پاکستان د افغانستان پر وړاندې ترسره کړل د امریکا او د هغې د نورو متحدینو په مشوره یې وکړل. تاسو هم پر همدې باور یاست چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې د نورو د لاس اله شوه؟
تاسو ته او ستاسې اوریدونکو ته سلام. تر کومه چې زه پوهیږم پاکستان نه دا چې وروستي بریدونه په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیک عمق ستراتیژیکو ګټو په خاطر ترسره کړي. د دې په څنګ کې شک نشته چې پاکستانی چارواکو صدر اعظم او آصف منیر د پوز او د استخباراتو مسؤول هغوی امریکا ته سفر درلود او د هغې ځنه شروع ګرځېده نو دغه بریدونه ترسره کیږي. ورسره په څنګ کې د افغانستان خارجه وزیر هند ته ځي او د هند سره ځنه توافقات کوي. نو یوې خوا نه دغه وروستي سفرونه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان طبعاً د نورو تر تاثیر لاندې دی او د نورو اعلی ګرځي. د دې په څنګ کې دا خبره هم تاریخ ثابته کړې او د پاکستان د جوړېدو رسي افغانستان متاسفانه پاکستان په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق ناوړه پالیسي ترسره کړې ده او ترسره کوي. او په دې کې هم شک نشته چې پاکستان تل د نورو په اشاره باندې او د خپلو ګټو د تضمین او تحقق په خاطر په افغانستان کې دننه او د افغانستان په بیګناه خلکو باندې دغسې تجاوزات ترسره کړي او ترسره کوي.
ډیره مننه استاد. پاکستان پر افغان حکومت له دې امله فشار وردوي چې ولې د هغوی له روایتي حریف هندوستان سره اړیکې پالي په داسې حال کې چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواکه بهرنۍ پالیسي لري. آیا پاکستان د دا ډول فشارونو واردولو حق لري؟
باید ووایم چې په دې کې شک نشته چې پاکستان خپل ډیر تاریخي حریف او دشمن هیواد هند کله چې هم افغانستان حکومتونو نظامونو د هند سره تودې اړیکې لرلې او یا یې ښې اړیکې لرلې نو پاکستان لپاره دا د زغم وړ نه وې نه دي او فکر کوم په آینده کې به هم د زغم وړ نه وي. نو طبیعي خبره ده چې دغسې اړیکې پاکستان پاری پارولی دی او دا وروستي بریدونه هم د دې ښکارندوی دي. مخکې ما اشاره ورته وکړه. د بلې خوا نه افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې چا سره څه ډول اړیکې ولري او چا سره ونه لري. نو دا چې پاکستان دا حق ځان ته ورکوي دا د ټولو نړیوالو اصولو دا د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو عمل دی چې افغانستان په دې خاطر د فشار لاندې نیسي چې د هند سره دوستانه اړیکې جوړوي یا د متقابلو ګټو په اساس اړیکې جوړوي. نو دا چې په پاکستان په وړاندې عکس العمل وښیي نو دا د پاکستان ستره تاریخي اشتباه په تیر کې هم وه او اوس هم وه او دا تاریخي ستره اشتباه تکراروي او دا متاسفانه په افغانستان کې او په پاکستان کې د ګڼو ستونزو او د ناورینونو باعث کیږي. نو دغه ډول فشارونه راوړه دا ما مخکې وویل چې د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډي د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو عمل دی او دا حق هیڅکله نه لري پاکستان چې افغانستان کې هر نظام که په هر نامه باندې نو هغوی ته فرمایشات ورکړه چې د سره اړیکې ولري او دا ونه لري. دا د پاکستان په هیڅ ډول حق نه دی. ما متاسفانه چې پاکستان ځان ته دا حق ورکړي خو ولې دا حق د دوی نه دی. او دا زه بیا هم په تکراري ډول وایم چې دا د ډېرو ستونزو باعث شوي او د اوسنیو ستونزو یو اساسي علت دا دی او په آینده کې هم د ستونزو باعث کیږي او هیڅکله دا یو ښه پالیسي نه ده.
وساره پاکستان له لوړاندې ویلي وو چې پر ډیورن پوله د غزن تار غزولو چارې تر 90% زیاتې پای ته رسولې. په دې صورت کې د پاکستان د ادارې څومره پر ځای ده چې ګواکې د هغوی مخالفین له افغانستان نه وروړي؟
له بده مرغه پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه باندې په دې پلمه غزن تار وغځاو چې ګوندې دې خوانه خلک وروړي. د دوی په اصطلاح باندې ترهګر وروړي او پاکستان کې ورانه کوي. نو اوس خدا تارم غزیدلې ده، نو اوس د کم طرف نه وروړي. زما په نظر باندې دا څو اساسي مشکلات دلته موجود دي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېره اوږده پوله ده، او دا پوله په تاریخ کې په تاریخي لحاظ باندې ډېره کمه. که په افغانستان کې هر ډول حکومت راغلی او که په پاکستان کې حکومتونه وو، نو د دې کنټرول یو ستونزمنه مسله وه. او دا ځکه دا ډېره اوږده پوله ده او دومره امکانات پاکستان هم نه لري او افغانستان خو فوق العاده نه لري چې د دې پولې هغه ډول ساتنه وکړه چې دواړو طرف ته ورانکاري روانه وړي، ځکه دا مشکله ده. د بلې خوانه تاسو وګورئ په پاکستان کې په بلوچستان ایالت صوبه کې وګورئ او په خیبر پختونخوا کې وګورئ، په دې کې ډېرې قبایلي سیمې دي چې هلته د پاکستان حکومت کنټرول د پاکستان د جوړېدو رئیس تر اوسه پورې نشته دی. په ځانګړې توګه په وزیرستان کې د پښتونخوا په سرحدي د پښتونخوا په د کرخې ته په نږدې سیمه کې ډېرې سیمې داسې دي چې هغې ته ایجنسیز وي، او هلته د پاکستان حکومت نشته. نو که هلته هم ورانکاري ډلې، نو بیا پاکستان دا ادعا کوي چې دا ګوندې د افغانستان د غاړې وروړي. نو تاسو وګورئ دوی سره د بلوچ جنګیالي په بلوچستان کې جنګیږي، نو هغه بیا د کم ځنه ورځي. نو پاکستان خو په تکرار ډول باندې په کراتو باندې دا ادعا کوي، خو دا ادعا ډېره ناسمه ده، ځکه چې دغه ډلې او د هغوی مشران که هغه په هر نامه د پاکستان د حکومت په وړاندې خاصتاً د پاکستان پوځ په وړاندې جنګیږي، د هغې اساسي علت د پاکستان د نظامي او استخباراتي چارواکو غلطې کړنلارې دي چې هغه خپله د پاکستان د ملکي حکومتونو، د پاکستان د سیاسي ګوندونو او د پاکستان د احزابو دخوا، د پاکستان د ملکي حکومت دخوا، د پاکستان د خلکو دخوا تل د انتقاد لاندې دي. نو دا د دوی پالیسۍ نتیجه ده چې دوی تالته بیلابیلې ډلې پیدا کیږي او د دوی په وړاندې جګړه کوي. نو دا زما په نظر باندې یو نادرست قضاوت ته چې پاکستان کړی او کوي، ځکه زه بیا هم وایم چې د پی ټی پی یا مثلا د بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ یا ورته نور ډېرې ډلې چې هغه د پاکستان په د حکومت په وړاندې جنګیږي، هغه خو داخل د پاکستان کې دي، د هغوی مشران په داخل د پاکستان کې دي. تاسې به په رسنیو کې په مقرر ډول باندې د هغوی ویډیو کلیپونه ګورئ، د هغوی بیانونه به ګورئ چې دا هماغه ساحونه دي چې پاکستان یې ادا کوي چې زموږ د کنټرول لاندې دي. نو دا یو ناسم قضاوت دی زما په نظر.
استاد، له پاکستان سره په دوحه کې شوی تړون اوربند او پاتې نورو چارو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا د دې وخت نه راغله چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر ذکر خبرته پر نورو ټولو مسایلو خبرې وشي؟
که چې کم د اوربند تړون شوی یا په نورو مسایلو باس شوی، او 15 د اکتوبر تقریبا د څلور ورځې وروسته چې په ترکیه کې خبرې کیږي، زما په نظر د افغانستان لپاره او د پاکستان دواړو لپاره دا ښه فرصت ده چې په ځینو اساسي مسایلو باندې یو هر اړخیز بحث وشي، او د دې ستونزو لپاره او دوامدار او هر اړخیز حل باندې فکر وشي. زما په نظر د دواړو هیوادونو لپاره دا ضرور ده، او تر کومه چې د نورو اساسی مشکلات او اړوند مسائل دي. دا خپل د آصف منیر هم او بخی آصف منیر نه د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف هم دا خبره تکرار کړې ده په رسنیو کې. تاسو به لوستي اورېدلې به مې چې هغوی وویل چې پاکستان نظر دی چې د افغانستان سره په بنیادي اساسي ستونزو باندې بحث او خبرې وکړه، نو دا ضرور دی زما په نظر ښه وخت دی، ښه فرصت دی که په دې ستونزو باندې بنسټیز او اساسي بحث ونه شي، حل لارې ورته را پیدا نه شي او حل لارو باندې آگاهانه بحث ونه شي، نو دا ستونزې ډېری زما په نظر دواړو هیوادونو ضرورت هم دی او باید په هغه مسایلو چې د حکومتونو په اختیار کې دي، د حکومتونو پورې اړه لري، په هغې باندې چې بحث وشي دا ښه خبره ده. دې سره ستونزې کمېدای شي که د ښه نیت له مخې دا بحث وشي او آگاهانه وشي او د مسایلو عمق ته سر ښکاره شي، نو دا ضرور مسله ده زما په نظر، او اوس یې بهترین وخت هم دی.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې مرکه همدومره و، تر بیا چې پر یوې بلې موضوع د مرکې سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو پر لوی او بخښونکي رب سپارو، هر چیرې چې یاست خاط آباد او سوکاله اوسئ.
زلاندا یون
عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو چې د زلاند یو نومې لړۍ دوه ویشتم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه مطلب کې د اسلامي جمهوریت د وروستیو لاسته راوړنو او د پانګې او تولید په نامه د نومول کېده د کال په مناسبت په اړه در سره ژغېږو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، د زلاند یون نومې لړۍ په مخکینیو مطلبونو کې مو د بشري پانګې د رول او بیا د دودیزو بېخبناو لکه د ترانسپورټ، انرژي او ارتباطاتو په پیښو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. نن غواړو هغې موضوع ته یوه زغلنده کتنه وکړو چې د پراختیا د ډیرو پوهانو په تعبیر بېخبنایو جوړښت دی، یعنې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ بېخبنایي. په هغې نړۍ کې چې اقتصادونه د بېمخینې چټکۍ سره د ډیجیټل کېدو خواته ځي، هغه هیوادونه به بریالي وي چې نه یوازې د ټکنالوژۍ مصرف کوونکي وي، بلکې د هغې د جوړولو او ځای کولو وړتیا هم ولري. په نننۍ نړۍ کې پرمختګ نور د سړکونو او فابریکو جوړولو معنا نه لري، بلکې د ډیټا اتصال او پوهې د چینلونو د جوړولو معنا لري. یوه امریکایی ټولنپوه دانیل بیل له صنعته د وروسته ټولنې په اړه په خپلې نظریه او تیوري کې اټکل کړی و چې اطلاعات او معلومات به د فولادو ځای ونیسي، یعنې په یوویشتمې پیړۍ کې اصلي سرمایه او پانګه طبیعي سرچینې نه، بلکې ډیټا او د هغې د تحلیل وړتیا ده. دا همغه شی دی چې نن سبا په ډیجیټل بېخبناو او ای آی په شکل کې څرګند شوی دی. د مکنزی اکاډمی له نظره هیوادونه چې په روان لسیز کې پر ډیجیټل اقتصاد بخبنا بنیادونه پیاوړي شي، تر 2015 کال پورې د اقتصادي ودې اندازه به د هغوی وادونو په متوسط ډول دوه چنده وي چې لا هم پر دودیزو ماډلونو تکیه کوي.
عزیزانو، د ډیجیټلی بیخبنایانو په اهمیت باندې د لا پوهیدلو لپاره کافی ده چې د چین تجربې ته وګورئ. چین له 2010 لسیز څخه په منظم ډول پر جی 15 چینلونو د ډیټا د مرکزونو، آرتیفیشل انټلیجنس او د اقتصاد پر پلیټفارم په سیستماتیک ډول پانګونه وکړه. د دغه پالیسۍ پایله دا وه چې د چین ډیجیټال اقتصاد اوس له دې هېواده د ناخالصو داخلي له تولیداتو څخه ډیر، له 40% څخه جوړ دی. د بیجینګ حکومت د 2015 چین جوړېدا په پلان کې نه یوازې د ټکنالوژیکي شیانو تولید ته، بلکې د مصنوعي ذهانت یا AI او ځایي نوښت ایکوسیستم جوړولو ته پام وکړ. کارنګي اکاډمۍ په 2024 میلادي کال کې په یو تحلیل کې لیکلي چین وکړای شول چې مصنوعي ذهانت د تحلیل وسیلې له سویې څخه د ملي بیخ بنایي سویې ته لوړ کړي. دقیقا هغه ډول چې برېښنا په 19 پیړۍ کې د صنعتي پرمختګ حیاتي بیخ بنایي شو. البته چین یوازې نه دی، کوریا جنوبي، سنگاپور، هند او حتی کوچني هیوادونه لکه استونیا په ډیجیټالي بیخبنایي پرمختګ کې د بریالیتوب مثالونه دي. جنوبي کوریا له 1990 لسیز څخه د معلوماتي ټولنې ستراتیژۍ له پیل سره د نړۍ یو له تر ټولو پرمختللي ډیجیټالي اقتصادونو څخه جوړ شو. سنگاپور هم له 2014 څخه په سمارټ نیشن ذهین یا سمارټ ملت پلان سره ټول حکومتي او ښاري خدمات ډیجیټالي پلیټفارم ته منتقل کړل او له دې لارې په عامه او خصوصي سکتور کې ورڅخه استفاده او په اوڅاره توګه زیاته کړه. بلخوا ته هندوستان د ډیجیټل انډیا په نامه سره له پروګرام سره وکړای شول چې میلیونونه کلیوال او کم عاید لرونکي پرګنې له بانکي نظامونو او له الکترونیکي حکومتي خدماتو له لارې د اقتصاد رسمي څرخې ته وارد کړي. یو داسې اقدام چې د نړیوال بانک په تعبیر په 21 پیړۍ کې د مالی خدماتو د پراختیا تر ټولو لوی لور نیونه ده.
دوستانو، اوس اصلي پوښتنه دا ده چې په ایران کې د ډیجیټلي بیخبناو د پرمختګ بحث په وروستیو کلونو کې په یوه نوي مرحلې کې داخل شوی دی. د ملي معلوماتو د چینل پراخیدل، د سټارټ اپونو وده، د الکترونیک تجارتي پرمختګ او د انټرنیټ د نفوذ کچه په کلیوالو سیمو کې زیاتېدل د ایران د ډیجیټلي اقتصاد اخواته د ګام د اخیستلو مثبتې نښې دي. په هغه وخت کې ننګونې لکه د ډیټا په مرکزونو کې د کافي پانګونې نشتوالی، د مصنوعي ذهانت یا AI ټکنالوژي په ځای کولو کې ځنډ، او د بیلابیلو برخو ترمنځ اداري ناغږملتیا له هم د یوه منظم ایکوسیستم جوړېدو مخه نیسي. د پرمختګ یو ټولنپوه ډاکټر محمد فاضلي په خپل یوه یادښت کې ویلي، ډیجیټلی پرمختګ یوازې د ارتباطاتو او ساینس د چارو د وزارت پروژه نه ده، بلکې یوه ملي پروژه ده چې د تعلیم، صنعت، مالی نظام او عمومي پالیسیو د جوړولو ترمنځ همغږۍ ته اړتیا لري. دا هماغه ټکی دی چې ډاکټر موسی غنی نژادی له بلې زاویې مطرح کوي. هغه په دې باور لري چې حکومت باید د ټکنالوژۍ شرکتونو په فعالیتونو کې مستقیمه مداخله څخه ډډه وکړي او د آزاد سیالۍ ټاټوبۍ برابر کړي، ځکه چې نړیوالې تجربې ښیي چې نوښت په بندو چاپیریالونو کې وده نه کوي. په مقابل کې د مدیریت استاد ډاکټر علی اکبر فرهنګي په ډیجیټلی بخبناو کې د ما پنګونې اهمیت زیاتیږي او باور لري چې پر حکومت سربیره په لومړی مرحله کې واردیدا د خصوصي سکتور د ډیټا مرکزونو یا د مصنوعي ذهانت چینلونو په څیر په لوی لګښت لرونکو پروژو کې واردیدا ته وړتیا نه لري. دا دوه لیدلوري په حقیقت کې د یو مثلث دوی غاړې دي. د ډیری اډوانس پالیسۍ د جوړولو اړتیا چې هم د خصوصي سکتور نوښت ملاتړ وکړي او هم په بخبنایي پرمختګ کې د حکومت ستراتیژیک رول وپیژني.
عزیزانو، په بل وینام هغه شان چې په 19مې پیړۍ کې برېښنا او د ریل ګاډي انجن یو صنعتي انقلاب و، په 20مې پیړۍ کې آرټیفیشل انټلیجنس او ډیجیټل زیربنایي تاسیسات د پراختیا او ترقۍ اصلي انجن دي. هغه هیوادونه چې نن سبا د دغې لارې لپاره پلانونه کوي، سبا به د نړیوال اقتصاد د قواعدو ټاکونکی وي. د ایران اسلامي جمهوریت هم په خپل انساني او خلاق ځواک او پانګې باندې په تکیې سره که زده کړې، پانګونې او سیستماتیک کولو درې واړه چولیزونه په یو وخت پر مخ بیولل شي، نو د ټکنالوژۍ له مصرفونکي څخه د پوهې په تولیدونکي او صادرونکي بدلیدلی شي. عزیزانو، د دغه مطلب په پای کې د آمارتیا سن د پراختیا لوی متفکر څرګندونو ته اشاره کوو. هغه وایي پراختیا او ترقی، یعنی د خلاق او شوري ژوند لپاره د انسانانو د ازادۍ پراختیا، ډیجیټالي بیخبنایي او آرټیفیشل انټلیجنس که په سمه هدایت شي، نو د همدغې ازادۍ اوزار کیدلی شي. پوهې ته په لاسرسۍ کې آزادي، د فرصت په پنځولو کې آزادي، او د هغه راتلونکي په برابرولو کې آزادي چې د انساني توان او پوهېدا په اساس ولاړوي، دا هم هغه موخه ده چې ځلاند یون پروګرام په بیانولو پسې دی. په ایران کې د تلپاتې پراختیا د دریو اصلي ستنو په توګه د انسان، ټکنالوژۍ او پوهې ترمنځ پیوند دی.
دوستانو، د زلاند یون د همدی پروگرام وخت هم په همدی ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی پنوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی پنوم خو شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شی نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندی واکمن شو او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړی یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում